قبل د علماو د شورا رئیس مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی او دغه راس د ولسمشر مطبوعاتي صلاحکار ډاکټر نبی مستاق د باسته دوام ورکو خو موضوع د ناټو سرمشي زده د ناټو مشان په بروکسل کې راغون شوی او په مختلفو مسایلو خبري وکړي او د بحث و اصلي موضوع افغانستان هم او افغانستان سره د مرستو پر دوام تاکید وکاو په دې باب هم بحث لرو خو اوس د سات خبرونو ووري چې مقیم نائب وړاندې کوي
سرخط خبرها نشست ناتو در مورد بحث روی صلح و ثبات در افغانستان آغاز شد جنگ در ولسوالی دشت ارچی قندوز تلفات به دنبال دارد مشاور ارشد خمینی رهبر ایران با رئیس جمهور روسیه ملاقات کرد تفصیل اخبار رهبران ناتو و شرکای آن نشست امروزشان بحث در مورد صلح و ثبات در افغانستان را آغاز کردند از هیئت افغانستان در این نشست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سخنرانی خواهد کرد یانس استولتنبرگ منشی عمومی سازمان ناتو در نشست امروز از رهبران کشورها می‌خواهد که نیروهای امنیتی افغان را تا سال 2024 میلادی تمویل کنند یک مقام دیگر ناتو در بروکسل به رادیو آزادی گفت مجموعه بودجه که برای پایداری نیروهای افغان برای سال 2018 فراهم می شود به حدود 6 میلیارد دلار می رسد که تقریبا 4.7 میلیارد دلار آن را ایالات متحده آمریکا حدود 1 میلیارد دلار را متحدین و شرکای ناتو و حدود 440 میلیون دلار را حکومت افغانستان فراهم می کند مقامات محلی قندوز میگویند مخالفین مسلح حکومت شب گذشته بر قریه های پل مومن و قرلیق ولسوالی دشت ارچی این ولایت حملات گروهیشان را آغاز کردند و جنگ تا صبح جریان داشت نعمت الله تیموری سخنگوی والی قندوز صبح امروز به رادیو آزادی گفت جنگ پایان یافته و نیروهای تازه نفس به منطقه رسیده است او گفت
این حمله از سوی نیروهای امنیتی دفع گردیده فعلا جنگ جریان نداره ولی در این حمله تقریبا بیش از 50 مخالف مسلح دولت کشته شده ولی متاسفانه 25 تن از سربازای ما نیز شهید و زخمی گردیده است
تا کنون مخالفین مسلح حکومت نیز در این خصوص تبصره‌ای نکردند وزیر داخله آلمان به خاطر خودکشی یک پناهجوی افغان که از این کشور رد و مرز شده تحت فشار قرار دارد تا استفاده دهد. وزیر داخله آلمان به اظهارات ضد مهاجرت معروف است. احزاب اپوزیسیون از او خواستند تا استفاده دهد. مقام‌های افغان گفتند که مهاجر 23 ساله افغان روز شنبه در کابل خودکشی کرده است. این پناهجوی افغان پس از 8 سال اقامت در آلمان دوباره به افغانستان فرستاده شده است. خبر مرگ این جوان افغان بعد از آن به نشر رسید که آلمان 69 پناهجو را در 4 ماه جولای به افغانستان فرستاد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهور روسیه با نماینده ارشد رهبر ایران در مسکو ملاقات کرد. رسانه‌های روسی این مطلب را خبر دادند. دیدار امروز علی اکبر ولایتی و ولادیمیر پوتین یک روز بعد از آن صورت گرفت که آقای ولایتی وارد مسکو شد و روابط روسیه و ایران را ستوده آن را استراتژیک خواند. آقای ولایتی در این دیدار از همکاری روسیه و ایران در سوریه یاد کرد. این در حال است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید در ملاقاتش با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با او گفته که باید نیروهای ایرانی را به خروج از سوریه ترغیب کند. صدر اعظم بریتانیا از نشست میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین استقبال کرده میگوید از این دیدار باید برای کاهش خطر نزاع بین ناتو و مسکو استفاده شود. تریزا می در ضیافت شام دیروز در بروکسل پس از یک روز پر مشاجره بین رئیس جمهور دونالد ترامپ و رهبران کشورهای اروپایی یک ارزیابی خوشبینانه را از دیدار روز دوشنبه آینده رؤسای جمهور آمریکا و روسیه پیشکش کرد. سخنگوی صدر اعظم بریتانیا گفت خانم می در ضیافت شام دیروز همچنان در مورد فعالیت‌های به گفته وی بدنام کننده مسکو نیز برملا ساخت. و در مسابقه دوم نیمه نهایی جام جهانی فوتبال سال 2018 میلادی در روسیه دیروز تیم فوتبال کروشیا 2-1 تیم فوتبال انگلستان را شکست داد. این اولین بار است که تیم کروشیا در مسابقات جام جهانی فوتبال را می‌یابد. کروشیا در مسابقات نهایی روز یکشنبه به مصاف تیم فرانسه می‌رود. پایان اخبار.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی
شنوندگان محترم به قسمت دوم برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. این بار عوض احمد شیبر آقای ساروان با ما هستن و احمد شیبر در کنفرانس بروکسل است و یک موضوع بحث عمده ما فعلا نمی موضوع کنفرانس ها و کنفرانس بروکسل است. بله، کدام چیز گفتنی داری آقای ساروان؟
نظر صاحب در ناتو مرشند بلژیم پلازمین بروکسل که لکه سنگه چی تاسی ورته اشاره وکړه راغون شوی دی چې د خپلو مسایلو نړیوالو مسایلو او عبدالرز د افغانستان په اړه خبري وکړي او یو ور بیا یې له افغانستان سره په ملاتړ ټینګار هم کړی دی. د ناتو د 9 غړیو هیوادونو مشرانو اعلان وکړ چې تر 2024 میلادي کال پورې به افغان ځواکونه تمویل کړي. د ناتو د سرمنشي مرستیال ویاند پیرس کازالی د ناتو د مشرانو د دې بیان هغه برخې ته اشاره وکړه چې پکې ناتو دا پریکړه کړې ده. دی وایي موږ د افغانستان د اوږدمهاله امنیت او ثبات د تضمین لپاره یو ځل بیا د خپلې ژمنې پخلی کوو. د غوڅ ملاتړ ماموریت د افغان ځواکونو د روزلو، سلام مشورې ورکولو او مرستې رسولو په برخه کې بریالی روان دی. په داسې حال کې چې د افغانستان دولت د سولې او پخلاینې لپاره هڅې کوي، موږ د افغان ځواکونو مالي ملاتړ ته تر 2024 میلادي کال پورې دوام ورکوو. د ناټو په اعلامیه کې د افغانستان ګاونډیو ایران او پاکستان ته چې د افغانستان په بې ثباتۍ کې په لاس لرلو تورن دي او دغه راز روسیې ته چې ځینې چارواکي وایي طالبانو ته وسلې ورکوي د انتقاد ګوته نیول شوې ده. اعلامیه وایي ناټو له پاکستان، ایران او روسیې څخه غواړي چې د افغانانو په مالکیت او مشۍ د سولې د پروسې په بشپړ ملاتړ په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. نو دغه موضوع ده چې نن هم په بحث روان دی. مخکې په خبرونو کې میادونه وشوه چې نن د افغانستان په موضوع په بروکسل کې خبري کیږي.
بله، تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم و در این بخش استاد محترم ودیر صافی، اونا مثل که در قسمت اول بودن با ما هستن و همچنان در قسمت دوم محترم آقای نجیب الله آزاد کارشناس مسائل سیاسی هم تشریف آوردن. به دو مهمان ما دوباره احتراماتم تقدیم است، خوش آمدید میگوییم.
بله، او ده هم اوریدون کو ته وای چې په بروکسل کې خپل همکارانو سره تماس نیسو، کوشش کوو هم دا اوس لکه څنګه چې په خبرونو کې یادونه شو په افغانستان باندې بحث روان دی. دوی دې بحث غوښ دی او چې وزګار شول نو موږ به ور سره خبري وکړو او رستي معلومات به درکو. په دې ساعت کې به لومړی نوبت شاغلی آزاد ته نوبت ورکړو. آزاد صاحب، تاسو تر اوسه پورې چې د ناټو د غونډې په اړه څه اوریدلې دي، دوی د افغانستان په اړه ځینې ژمنې کړي دي، څه فکر کوئ چې دا د افغانستان لپاره د دوی د ملاتړ تر څه حده پورې دی؟ خو مخکې تر دې چې وایي تاسو ته نوبت درکمه، تخنیکي همکار وایي چې احمد شیبر په ټلیفون کې دی، په ټلیفون په لاین کې دی. د شاده چې دوی خبرې مو واورئ بیا به تاسو لا ښه تبصره وکولی شئ د دوی د څرګندولو رڼا کې. نو له احمد شیبر څخه اوس غواړو چې په خبرونو کې موږ واورېدل چې د افغانستان په اړه هم بحث روان دی، که اورېدونکو ته وروستي معلومات ورکړي.
مننه سروان صاحب. د افغانستان په اړه د ناټو د مشانو په غونډه کې دغه اوس چې زه له تاسو سره خبرې کوم غونډه روانه ده. دا غونډه مخکې مې له افغان چارواکو سره، له ځینو کسانو سره چې خبرې وکړې، هغوی وویل چې غونډه لږ ځنډېدلې ده. نو پوه نه یم چې د ځنډېدو علت دا ده چې بحثونه تاوده شوي دي او که څه خبره ده، خو د غونډې نتایج تر دې دمه پورې نه دي روښانه شوي. په دې غونډه کې پر دریو موضوعاتو باندې خبرې کیږي. د غوث ناصر د ماموریت په چوکاټ کې یو شمېر هیوادونه غواړي چې د خپلو فوجانو شمېر زیات کړي. په دې ترڅ کې جرمني وبښې نه بریتانیا پرون اعلان وکړ چې بریتانیا سر اعظم تریزا می پرون ویل چې 440 تنه نور فوجان به واستوي. اوکراین هم اعلان کړی دی چې 400 تنه نور سفیر افغانستان ته استوي. یو نتایج شوی خبر وایي چې استرالیا هم غواړي چې 40 تنه فوجان واستوي. د ټولو هیوادونو د فوجانو شمیر لا نه معلوم شوی، خو یو مهمه موضوع چې په دې غونډه کې په هغه باندې بحث کیږي هغه د سولې مسله ده. د ناتو مشانو تر غونډې مخکې هم دا خبره کړې وه او نن هم دا خبره کوله چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره به د ناتو مشان او د غوڅ ناتر د ماموریت په چوکاټ کې کوم هیوادونه ځواکونه لري د هغوی مشان د افغانستان د ولسمشر د سولې د وړاندیز په اړه باندې بحث وکړي او خبرې به ورسره وکړي. البته له طالبانو سره د اوربن مسلې هم په دې کې اشاره شوې ده چې په دغه ارتباط به هم خبرې وشي. او یو بل موضوع چې د ناتو په بیانیه کې د هغې اعلان وشو هغه دا دی چې تر 2023 کال پورې به له افغان ځواکونو سره ناتو او متحدان مرسته کوي او افغان ځواکونه به تمویلوي. سروان صاحب
بله ډېره مننه. که نور تازه مو درلودل تازه معلومات نو د موږ سره به تماس ونیسئ او امریدونکي به خبر کړئ. اوس په آزاد صاحب ته
احمد شبر انګلیسی هم فوتبال هم باختن صاحب شاید وضعشان چندان خوب نباشه. به هر حال اگر موضوع نو بود دوباره تماس میگیریم. تشکر.
بله سلامت اوسئ آزاد صاحب. اوس مهرباني وکړئ ستاسو تبصره سره.
مننه. سلامونه او درنښت تاسو او ښاغلی نزار ټول اوریدونکو ته. بل شکه چې ناتو ائتلاف په افغانستان کې د 2001 وروسته یعنی دا جګړه په افغانستان کې ترهګر په وړاندې ترهګریزه جګړه چې د جګړې په وړاندې مبارزه په دې کې مهم رول درلود. یعنی دا جګړه په پایل کې دی او اوس هم باید د افغان دولت تر څنګ ودرېږي. موږ تاسو د 2014 برسل کانفرنس هم ولیدئ چې په کې شاوخوا 3.3 میلیارد ډالر ژمنې د افغانستان سره شوې د 4 کلو لپاره. اما بدبختانه تر اوسه پورې ډېره فیصدي نه ده ورکول سوې. یعنی هغه چې اټکل کېده دغه یو لوی لامل هم دغه دی چې افغان دولت په یوه مشخصه برخه کې چې په 2014 برسل کانفرنس کې نړیوالو ته یا د ناتو ائتلافي هیوادو ته ژمنه ورکړې وه چې دوی به د اداري فساد په وړاندې به کوټلي ګامونه اخلي. په هغه کې افغان دولت تر یو ډېر حده پاتې راغلی دی. دغه یو لوی لامل دی. اوس چې د پرون خبر پاڼه یا اعلامیه د ناتو هیوادونو چې افغانستان سره به د تر 2023 پورې خپل مرستو ته ادامه ورکوي. دا ښکاره خبر ده چې د بوند لومړی کانفرنس، دوم کانفرنس، لندن کانفرنس او برسل کانفرنسونه د برسل برزوشپاړه چې په اړه کې ډېرې خبرې وسپه د اروپا په دوام کې دا کیږي او دا باید وسی. اما دلته تر ټولو مهم شی دغه دی چې آیا افغان دولت به وکولی شي چې د 2014 را وروسته تر 2013 یعنی دا اوس کوم کانفرنس روان دی د برسل هغه ژمنه چې افغان دولت کړی وي هغه تعهدات چې لرل چې دی باید څه وکړي تر څو وکولی شي چې لکه تیر ځل چې وتوانېدل چې یعنی 3.8 میلیارد ډالر مرسته چې دی را جلب کړي دی به وتوانېږي چې هغه ژمنه چې دی کړی وي په یغو کې څومره پرمختګ سوی دی او کنه دی سوی لاملونه یې څه و تر څو د خلکو ته نور هم قناعت ورکړي. د دې تر څنګ لکه څنګه چې تاسو اعلامیه ولوستله تر ټولو مهمه موضوع د پاکستان، ایران او روسیې ده. په ځانګړي ډول د پاکستان د 2014 د برسل د کانفرنس نه را وروسته د افغان پروسه پیل شوې ده. د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د مالکیت او په مشرۍ باندې او نتایج تر یو حده پورې وه. یعنی په موږ دغه درې ورځې اوربند هم په یو ډول هغه لاسته راوړنه بللی سو چې حتی خبرو نتیجه دا ورکړه چې د سولې شورا یا نور مسایل داسې و ونه توانېدلی چې په هغه ډول چې دی باید توانېدلی وای وایي کې دا بېله موضوع ده. اما په پاکستان باندې کله چې د نړیوال سټیج څخه یو لړ فشارونه ډېر سوله په دې کې د افغانستان د حکومت بهرنۍ پالیسي او ډیپلوماسي رول درلود دی باید په همدغه شي باندې افغان دولت په دغه موضوع باندې باید ډېر ټینګار وکړي. د ناتو د خواخو تر تیار اعلان سوی دی تر 2023 پورې. اما تر ټولو مهمه مسله افغان دولت د افغانستان ولسمشر په وار وار دا یادونه کړې ده چې د دولت تر دولتونو ترمن سوله یعنی د پاکستان او د افغانستان دولت ترمن سوله او دا خبرې هم په تیر کې پایل شوې. موږ یو څه نتایج مو لیدل چې د پاکستاني طالبانو مشر وژل سو ملا فضل الله همدارنګه طالبان هم درې وزني اوربند اعلان کوي. دا د هغه خبرو دغه سفرونو نتایج دي چې د افغان دولت او د پاکستان دولتونو ترمن سوي دي. اما دا چې طالبانو یو بیا خپل جنگو ته شدت ورکړي اتا شونځي وسوځول د بیارغونې کانې پټپ درولې دي پر دغه برخه کې په پاکستان باندې د پاکستان موضوع باندې ټینګار ډېر باید وشي د دې ترڅنګ په عربستان کې چې کوم ناسته وسوه د یو بایکاټ اعلانول د پاکستان دخوا د پاکستان هغه پیژندل شوي رسمي علما چې هغه د دې په علما او کمیټې چې دی ورته وایي چې مشرتابه یې دی دغه داسې څرګند اعلامیه خبرول او فتوا ورکول دغه شین باید ډېر جدي ونیول شي نو په ځ فکر کوم چې افغان دولت به بیا وتوانیږي چې د یو لړ لاس راوړنو سره بیرته افغانستان ته راوګرځي
ډېره زیاته مننه کورودن پوهن صاحب او ډېر صاحب ستاسو په نظر سره له دې چې دا په دې غونډه کې برتانیا ویل چې خپل د خپلو ځواکونو شمیر به زیات کړي یا لکه څنګه چې بار ورته اشاره وکړه چې اوکراین هم ویلي دي او بل هیواد هم ویلي دي چې استرالیا هم ویلي دي چې یو شمیر ځواکونه به افغانستان ته واستوي چې افغان امنیتي ځواکونه وروسي شاید هم د دغو ځواکونو موجودیت په افغانستان کې تر ډیره سمبولیک وي ځکه چې ځینې خلک وایي چې کله یو نیم لکول نو کله په افغانستان کې امنیت راوست چې اوس به 10,000 یا 15,000 یا 14,000 ځواکونه امنیت راوړي لیکن یو بل پیغام هم ځینې خلک وایي چې دا ځواکونه لرلی شي یا د ناټو دا ډول پریکړې لرلی شي هغه دا ده چې د افغانستان ګاونډیو ته یا هغو کسانو ته چې په افغانستان کې دې ته زړه ښه کړی دی چې بالاخره به نړیوال ستړي کېږي دوی به اوس یو افغانستان به دوی ته پرېږدي لیکن دا ډول ژمنې وایي چې هغوی ته یو پیغام لري تاسو هم په دې باور یاست
بالکل صحیح ده خبره مونږ چې حتی یو موده مخکې د طالبانو د رژیم د سقوط نه او یو وروسته دغه هم چې هغوی سقوط وکړه د پاکستانی مشرانو نه دا اوریدلی په خصوصي محافلو کې خپل هم همدا ویل چې امریکانان او خارجان به تر څو په افغانستان کې وي دوی به ښه په دې باندې پوښي چې چریکي جنگونه داسې مقطعي جنگونه دي جبهي جنگونه نه دي دا په کلونو کلونو لسیزو هم دا دوام کولای شي اخر به د خارجي عسکر وځي بیا به دوی ته معلوم شي چې افغانستان کې وضع څنګه کیږي اوس هم دې ته منتظر دي چې هر څونه دړکه وو کې و امریکان به هم راشي لکه 2014 کال کې چې ودل بیا به هم دوی وځي اما بیا به هم زمونږ نه دی نه خلاصيږي مګر دا فیصله کا بروکسل کې کیږي چې مونږ افغانستان ته 2040 پورې حتی ادامه ورکو حتی دا ته نه ول چې 2040 پورې هم د افغانستان په ګټه نه ده ما خبر چې خو ترامپ کړي و چې مونږ ته روغو افغانستان کې یو چې تر څو سول راشي نو دا به تر دا چې وخت هم تعین نکي او هغه پوښي چې تر څو زمونږه جړل دي تروریزم قطع نشي په افغانستان کې خارجان دې ځنه نوځي او ممکن زمون حکومت هم صدمه ورسیږي او خپل منافع ملی د جګړو د لارې نور نشو کولای الله سره ورو په افغانستان کې تاثیر لري واځي خبره ده او فیلی پیغام چې هم انګلیسي اشاره کړي هم استرالیا هم اوکراین هم نورې وادونه کا اتلس اسکر لګي کا یو اسکر لګي کا سلوېخت اسکر لګي دا هغه پیغام لري لکه تاسو فرمایل چې پاکستان او نورو ګاونډیو ته ایران او نور غوی وادو ته چې خپل ملي منافع او کې جنگ ته ودول په افغانستان کې غوړی دا واځي پیغام ده چې دوی نور د جګړیزي تروریزم د لارې نه نشي کولای چې خپل هدف تر لاسه کړي به تر دا د ورته چې خپل منافع او د سولې د لارې نه راوصلو د لارې فکر وکړي
بله تشکر خب محترم دکتر نوی مستاق تقریبا دو روز یا سه روز پیش یک خبر داشتیم گرچه منبع از این خبر انترفاکس است اونا خبر داشتند که روسیه، ایران، چین و پاکستان در بین خود به توافق رسیدند که گویا اینا همکاری خود به خاطر جلوگیری از ورود داعش یا بیشتر شدن داعش در افغانستان اینا همکاری کنن جلو از وار بگیرن این موضوع هم یک موضوع جدی است از یک طرف دو قطب اگر در نظر بگیریم یک قطب هم یک قطب روسیه و چینیه دیگه طرف هم قطب امریکا و اروپا یا اگر بیام یام در بین خود یک جنجال دیگر خلق کنن باز هم مشکل ما و شما هم قصه خراز جنگی واری باز هم سایبای خراز زیاد شده میره و مشکل ما زیاد و زیادتر شده میره از این نقطه نظر استراتژی ملی افغانستان چگونه باید باشه که از کتر دو طرف هم به شکل مثبت به نفع افغانستان بتانن استفاده کنن
بله
تاس که در وقت شوروی نام خبرنگاری از اینا بود، حالا اینترفاکس شده و نه تاس و نه اینترفاکس معمولا اما منبع خبر خود را نشر نمی کنند. خب به هر حال اگر چین و با روسیه و پاکستان و ایران یک جا شود و بر سال افغانستان کار بکنه، حکومت افغانستان از اون لبک میگه برای اینکه ما میخواییم که این جنگ خاتمه بیابه و چین چندین بار در مجالس شانگهای و در دیگر مجالس از پاکستان شکایت کرده که یوغورهای اونها در با طالبا یک جا ترین میشن و برای ما درد سر است و هر قدر زودتر که در افغانستان صلح بیایه و آرامی بیایه به نفع چین هم است. و از طرف دیگر چین برای پاکستان گفته که برای ما اقتصاد ما از هر چیز مهمتر است، در وقتی که در اون طرف سرحد در افغانستان قدر منابع طبیعی است که ما میتونیم از او استفاده بکنیم، پس ما نمیتونیم که 100% در پهلوی پاکستان به خاطر هند یا به خاطر امریکا یا کس دیگه استاد شویم. خب ما کوشش داریم که از یک طرف ممالک اسلامی جهان، از طرف دیگر یک اجماع منطقوی را به وجود بیاریم تا بتانیم که جنگ را که در مملکت ما خاتمه بدیم. و ای اگر با گفته اینترفاکس اما تو یک تصمیم گرفته شده باشه و سر از این کدام جلسه شده باشه و یا میشه، ما از او استقبال میکنیم.
بله تشکر از خود. بعد از این استقبال شما سیب شنونده محترم نوبت بتیم یک اعلانک کوتاه داریم، بعد از اعلانک کوتاه شماره تلفن برتان میگیم.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچو په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
بله شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 0042-02-21-12-45-01.
او دا به همه وردون کتاو ور یاده کو چه پا دی ساعت که دا ناتو پا سرمشیز خبری که و زمجد دا دی خبروانی ملمانه دی دا پوهانتون استاد پوهان ودیر ساپای دا سیاسی چارو کارپو شاغل نجیب الله آزاد او دا ولسمشر مطبوعاتی سلاکار ډاکټر نبی مستاق. اوس تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې ټلیفون وکړئ او زموږ له ترنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړئ. مهرباني کوئ سیب.
سلام علیکم وروره، د زابل نه په تماس کې یم عبدالباقی.
مهرباني.
د بروکسل له غونډې څخه زموږ دا تمه او توقع ده، خو دوی له دواړو لارو دا په موضوع غږېدلې دي چې یوه د سولې ده او بله د افغانستان د حکومت د پوځ سره د مرستې یا د دوی د راتاک د دوی تر راتاک زموږ له وسلوالو پوځونو سره د مرستې د کومک چې تر 2014 پورې ده سیده تر دې شمه سي د دوی خو هر څه په وسره ده او زموږ وسلوال ځواکونه اول خو د دوی د سولې خبره مهمه ده چې په سول باندې ټینګار وشي نور نو وینې تور نه شي هغه معوان او بل کاغه نه وي زموږ له وسلوالو ځواکونه سره کې ښه بې درېغه مرسته وکړي داسې مرسته چې هوایي ځواکونه نور نقلیه وسایط لکه ښه ښه ټانګان اوس د جهاز مډرنې وسلې دي هر کوم وسلې شته او بل زموږ ځینې تحلیل کوونکي دي دا اوس په بي بي سي له پروګرام سره مانیولې وه چې موږ دا خبرېده چې دا کې د خدای دپاره دا خارونه دي نور نه کوي سیدی وایي د ایران او د پاکستان علما په سعودي کې نو یعنی دا اسلام یوازې په ایران او په پاکستان کې ده مشته د اسلام راز کړی ده او که دا اسلام له کومه ځای راغلی ده او دوی دا خپل ناپوهي سرګردني اقرار کوي چې موږ نه پیژو په اسلام موږ د اسلام موږ اسلام یا زموږ جهاد د پاکستان له خوا یا د ایران له خوا اعلان شوی ده دا څلوېښت کاله چې افغانان جهاد کړی ده دا یې د خپلې خاورې او د خپل ناموس او د خپل سر د اسلام دپاره کړی ده دا یې د پاکستان او د ایران د خوا نه ده کړی دغه روسان دغه پاکستان او دغه پاکستان او ایران یې دواړه له روسانو خلاص کړي وای که دا نه وای اوس به د نواز شریف مور ګوربوچي په نوم یادېږي
ډېره مننه سلامت اوسې ستاسې نظر واورېدل شو زموږ مېلمانه به خصوصا په دې برخه کې نظر څرګند کړي چې په سوله کې تاکید وشي لا به شوي بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي د سکایپ له طریقې
السلام علیکم
وعلیکم السلام
آقای نظر سلام علیکم سروان صاحب تاسو ته سلام او د آزادې ټولو ملګرو دوستانو همکارانو خویندورونو ته سلام او درنو مېلمنو ته سلامونه احترام
کور ودان
ما تیره خبرونه کې هم تکلیف در کړو د مصداق صاحب نوم یو سوال کړو خو هغه به جواب را ته خو وسه دا سوال کوم یو دوه سوالونه کوم آزاد صاحب نو سوالونه کوم د مصداق صاحب نوم سوال دا دی چې پرون د ناټو په غونډه کې د تریزمې د نور عسکرو لیګل افغانستان ته ویلي زه د مزار سره مسرم داس ول کوم چې چیرته د شته عسکر چې دی 550 کې سوې دقیق د غیر اندې معلوم حساب کدام به خلال شي او دغه بزې باندې خپل افغاني سرتیری دغه زې بزی شي
بله
په دې کې به نسم مشکل به پیدا شي
البته یو شی تم فکر وی چې د عسكر چې راځي د دې لپاره نه راځي چې جنگ جبهې ته لاړ شي بلکې د افغان امنیت ځواکونو د روزلو لپاره راځي یعنی هم مشاوران دي او هم روزو کې
زسمه د تاسو خبرې سم موافق یم خو د غنور ټول ناټو عسكر چې راځي دغه په ځبه باندې کېږي چې ترکیه عسكر راشي آذربایجاني راشي نور راشي انګلیسی عسكر د زمون ضرورت نشته دغه سره موږ ډیر جنگونه کړی دا موږ دغه سم مشکلات هم درو هم دا مشکلات هم موږ د پیښ کړی
صحیح نو کله چې لاړل دا مشکلات هم حل شو کنه شول
په دې خاطر باندې چې امریکا خپل د وسوي کله کې د انګلیسان نه ازادي غسه څاروان سي
بل پښتنه سره صحیح ده بل پښتنه
او خو چې مهرباني وکړي چې جواب راکړي او دغه دې دا نظر په واچي خپل پښتنه د ډیر محترم د صافي د ودی صافي صاحب نه چې استاد دی او زمون کومه شاګردین دا کړل د نور شاګردانو استاد دی مانوي پلار مانا لري ډیر زیات احترام ته لرم دغه نه مې دا سوال دی چې په افغانستان کې چې دا اوس کوم په حکومت کې داخل خلک دی آیا په دې کې د پخواني کمونیستي رژیم
بقایات شته دی او کومه شوی دی او کنه سید دا خو د مشته بس موضوع نه لري ناټو موضوع ده پر حل لبل اوریدونکو څخه به وغوړ چې دوی پښتنه وکي یا نظر سرګن کی مهرباني
bale
ما فهمم شي وعليكم
او سلام سلام علیکم خل در خصوص جنگور
سلامت اوسئ مهرباني
سوال دم نزنم
مهرباني
سوال تانه تره کرین سیب
سوال همین که آقای ساروان مردم صحابی قادم های صحابی که یک جلسه میگه خوب جلسه نتیجه میداد حال آدم ها هم نمونده از ماتم مونده و آدم هم نمونده به صورت مسئله افغانستان مسئله بسیار زیاد مهم و پیچیده و در همین اواخر با آنچنان پیچیده شده که والا فکر نمیتونم که کسی رای از ایره بیاوه خب به هر صورت بازم آفرین مثال تمام دنیا که جمع شده یک جای حل هم بتنگتن و فکر کنن خوب است لیکن موضوع افغانستان موضوع زخم ناسور واری شده پر این سال روزای اید ما شما دیدیم که حتی طرف طالبا و از منی میکرد نسبت به طرف دولتی ها که آمدن در کابل یا در دیگه ولایت ها حتی مردم چقدر به صلح دولی بغل کشی کردن و خوبی کردن و پر این سال خوشحالی کردن نه؟
بعد
در این موضوع افغانستان باید از رای صلح و از رای فرزین سال خیلی خوب همچنان رای صلح پیش بگیرن خب از سر از رای کردن خب از سر رای نکنند و با ایسا هر کس برای مطلب خود دلبری کنند والا کسی گفت شما آدمی باشد والا در خیر اندیشه یک برادری خود باشد ولی هر کس برای مطلب خود دلبری میکنه فرموده شما برای سال ایجاد امو خروج جنگیز تا چایبا خروج هم زیاد سیا و هر خروج نولیش که دراد بر نولی امو خروج که زیاد بسید چنگال سکلان امو میگه که والا گپ گپی مست لیکن ما فکر نمیکنم جد جد خروجدار باشه و چیز باشه. به هر صورت ملت ملت از آدم، آدم از بنده خدا، بنده خدا
همه از تشکر از اوست. بله
ډیر مننه. یو اوریدونکی بل بم واخلو بیا به میلمنو ته نوبت ورکو. مهرباني کوئ صاحب.
بله
مننه. ډاکټر منصور مجاب یم له کابل څخه امریکا نیولې. ګورې ما پوښتنه د میلمنو نه دغه ده چې د غربیان ولې په زړو پرزو باندې نوي کارونه ترسره کوي، یعنی ولې نور اسکر زیاتوي؟ دې کې دغه اصلي خبره څه شی ده؟ یعنی څه غواړي؟ و دا خبره هم بله خبره مې ده، ګورې که په همدغه منوال باندې حالات روان وي نو د امریکای شکست یا په ټوله کې د ناټو شکست به د دوی لپاره څه پایلې ولري؟ او زموږ لپاره به څه پایلې ولري؟ د منطقې لپاره موږ ځکه د روس د شکست پایلې زموږ سره شته، افتخارات او هغه زیانونه یې تر اوسه شته دي، او د انګریزانو هم شته دي چې موږ نیمه خاوره د لاسه ورکړه. د دغې د آبرومندانه لاره کومه یوه ده چې دوی هم په آبرومندانه شکل له دې خاورې څخه ووځي او ورته وویل شي چې ګورئ دغه لاره نه ده چې تاسو کومه تعقیبوئ. نو دغه دوی پوښتنې
سیس مجاب صاحب ډېر مننه کور ودان. لومړی نوبت شاغلی آزاد دی. آزاد صاحب څو اوریدونکو دا خبره وکړه. عبدالباقی لومړنی اوریدونکی و، ویلي چې بهتره دا ده چې په سولې زیات تاکید وشي، او څو کسو دا خبره کوله چې د عسکرو د رالوژلو په ځای دي افغان امنیتی ځواکونو سره ملاتړ زیات کړي، هوایي برخه کې او په نورو برخو کې. تاسو څه وایستوئ ته؟
مننه څما صاحب. بلې موږ هم دا غواړو چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ورزول سي او تمویل سي، همدارنګه نور هم پیاوړي سي. د دې لپاره په لومړي سر کې هم په ښه دا د وخت مجبوریت هم هغه مهال نه افغان حکومت داسې حکومت وو او نه هم د دې داسې د پلان له مخې راغلي وکړي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنه پیل کړه. همدارنګه حتی قضایا قوه ایټالیا ته ورکړه. ایټالیا یو له هغه هیوادونو څخه چې خپل قضایا قوه تر ټولو ډېره ضعیفه ده. پولیس المان ته ورکړه او اردو امریکایانو واخیستل چې په هغه وخت کې سمه روزنه نه ده سوي، ځکه دوی مستقیم من په جګړه کې هم ښکېل وه بهرنیان، او د دې ترڅنګ هر ولایت پیښل سوی پی آر ټي خپله پاچاهي وه. اوس وضعیت تغییر کړی دی. اوس افغان حکومت ټول مدیریت افغان حکومت په لاس کې دی. اما کله چې موږ خپل محصلین بهرني هیوادو ته لیږو، پرته له دې چې هغه په دفاعي امنیتي ځواکونه کې وي، په هر ملکي برخه کې وي، یعنی د روزنې لپاره، نو دا به ښیي چې موږ دلته روزونکي ولرو. یعنی موږ افغان امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه روزنې ته ضرورت شته. اما دا په دې معنی نه دی چې موږ ته باید تجهیزات رانه کول شي. دا چې په 2014 برسل غونډه کې هم زموږ سره ډېرې ژمنې سوې، تر ډېره حده پورې هغه لا نه دي پوره سوي. دي چې د افغان حکومت بعضې کمزوري ټکي هم دي چې نه دي توانېدلي د هغه ډول رزلټ ورکې نتیجه ورکې چې هغه مرسته ترلاسه شي. او دا د سولې برخه، د سولې برخه بلې وو بېل شکه چې دا بهرنیان هم په دې باور دي، افغان حکومت هم په دې باور دی، افغان ولس هم په دې باور دی چې په جګړه دا ستونزه نه ختمېږي. په دا ولس کلو کې نس به ختمه، سولې ته به خامخا غاړه سره یږدي. کنن یو سبای کلاس کال ورسي، اما دا هم نسی کولای. موږ ولیدل چې افغان حکومت یا په کول کې افغان دولت د لسو زی اوربند وغځوي، اما موږ ولیدل چې په د پوسټونو نیولې فرقو په قل اردو باندې لا بریدونه وسوله، په ښوونځي باندې بریدونه وسوله. اوس کې وی غواړم موږ تکشینو چې معنا سوله موږ کوو، افغان دولت سوله کوي، او بهرنیانو مسروده یې بهرنیانو خو تر یو حده پورې معنا د ملاتړ هم اعلان کړی چې د افغانستان د حکومت په مشرتوب او رهبریت باندې موږ د دې پروسې ملاتړ یو. اما بل خو بیا دا چې ورته ناسره چې هغه هیڅ نه مني او هغه خو هم خپلواک نه ده. اوس که چیرې ته غواړې چې مثلا د سولې د لارې همدغه بیرته د بهرني سټیجونه برازي، ځکه چې په د افغانستان په جګړه کې همسایه هیوادونه ډېر شکیل دي، مطلق د یو رول دی، په خصوص د پاکستان. نو پاکستان په هغه سټیج باندې چې ته بیرته د ناټو سټیج، بیرته به شنګای سټیج، بیرته به د آسیا د زړه کانفرنس سټیج، په دغه سټیجونو پر دې باندې راځي تر څو ته وکولای شي چې د طرفین سولې تکشینی. نو په دې کې ناټو هم خپل اعلان کې دا ویل دي چې د سولې طرفدار هم دي، اما ده هر وسایل هر ابزار څخه باید کار واخیستي، که هغه اقتصادي وي، که هغه سیاسي وي، که هغه نظامي وي. نو په سیاسي برخه هم دغه د سوله د افغان حکومت پیل کړی ده. په انډونیزیا کې هم ناسي وسپې اسلامي علما د اسلامي عبادو علما سره ټول سره په سعودي عربستان کې ورمو ورځ وسپلې. همدارنګه په ناټو کې هم په دې ټینګار سوی د امریکا په هغه ستراتیژي چې د افغانستان د منځنۍ اسیا د جنوبي اسیا لپاره جوړ سوی ده، په هغه کې هم دا ویل سوي دي چې معنا سوله هم سولې ته هم لومړیتوب ستپ کړي. اما دا نورې برخې سره باید ونیول شي، ځکه چې هغه ډله چې د افغان دولت او افغان ولس جنگیږي هغه د یو هیواد په کنټرول کې ده، هغه د مطلق د پاکستان په کنټرول کې ده، او د پاکستان د ځای ته حاضرول یا د ته اړکول هغه مجبور به له شکه چې موږ باید همدغه سټیج پر راسو.
بله سب ډیره زیاته مننه. اوس یو بل پښتنه چې کریشی هم صافی صاحب او هم مستحق صاحب ځواب ورکړي، هغه دا و چې د مجاب صاحب وای ګولې عسكر را لیږي، او بل دا خبره چې دی وای چې ک د ناتو ځواکونه ووزي او امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي، نو نتیجه به او عواقب به د افغانانو او افغانستان لپاره څه وي، او په خپل د ناتو او امریکا لپاره څه وي. دوی ځینې مثالونه مرکل چې انګریزان ووتل افغانستان ټوټه شو، یا روسان ووتل په ځای دي شي وضعیت بهتر شي لا بدتر شو. مهرباني وکړئ اول صفای صاحب تاسو.
بسترګو خبره دا ده چې دا سوالونه ټول د دوام ځلی چې شروع شي پم دي چې زمونږ ورونه د هر څه چې دي همدا وایي چې آیا سوله خده که جګړه، او سوله به بهتره لره وي نزاد جګړې ته. مګر دا باید زمونږ ورونه هم فراموش نه کړي چې که یو وخت خو سوله نه غواړي او په جګړې تاکید کوي همیشه، نو بله خوا چې هر څومره سوله 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 وغږوي او نغری وغږوي څوک ورته غوږ نه نیسي تر څو چې په هغوی فشار را نه شي چې سوله وکړي. پالیسی همیشه په دې دوه خواوو جنګو کې همدغه وه. په ټول تاریخ د جنګو کې چې تاسې وګورئ چې یو خوا چې قوي وایي که سوله غواړي نو جګړې ته آمادګي ونیسئ، نو یعنې معنا یې دا ده چې مقابل طرف ته دومره قوت وښیي چې هغه په دې قانع شي زه نور د جګړې د لارې نه خپل هدف ته نشم رسېدلی، او که دا لښکرې وي چې زمونږ د خلکو نه جوړوي او که تر شا یې خارجي هیوادونه وي، اول مغه خارجي هیوادونه وپوهول شي چې دوی د جګړې نه لاس واخلي، او بل د خپل څوک چې لښکر کېږي او اجر کېږي او دوی جنګ کوي دوی هم باید وپوهول شي. دا چې څوک پویوی همدغه نړیواله ټولنه ده، ملګری ملتونه دي، همدغه سناس لکه بروکسل کې چې کېږي همدوی دي، او تننه پورې د ناتو مشران همدغه وایي چې موږ باید فشار راوړو هم په پاکستان هم په نورو هیوادو چې مداخله کوي او هم په جګړه مارو تر څو دوی مجبور شي سولې ته کښېني. دا خو واضح خبره ده چې څوک موږ نه سوال وکړي چې لس سواله سل سواله موږ چې آیا سوله ښه ده که جګړه، واضح خبره ده چې جګړه یو ناورین ده. انسان هم پکې ځي، مال هم پکې ځي، اقتصاد هم خرابېږي، پیشرفت نور صورت نه نیسي، هیڅ وخت جګړه په ګټه نه ده. مګر دا که جانب مقابل په دې باندې پوه شي، هغه پوهول پکار دي، او که نه پوهېږي باید وپوهول شي، که په رازان نه پوهول کېږي باید فشار لاندې راشي چې هغوی نور د جګړه ییزې لارې بندې کړي تر څو سوله راشي. مګر که خارجی عسکر هر څومره ډیر شي او خپله دننه په ملت کې هم یو اتحاد د داخلي جنبې نه وجود ونه لري په ضد جګړه مارو، بیا هم د خارجي هیوادونه نشي کولی خپل ټول لښکر سره یو هیواد ته سوله راوړي. موږ باید دننه سم شو، قوي شو، یو لاس شو تر څو دغه څوک چې فشار راوړي په موږ په داخلي او خارجي دښمنانو هغو سره مرسته کولی وشو. چې موږ خپله مرسته ځان سره ونه کړو مشکله ده، چې یوازې د جګړې د لارې نه او راوستلو ډېرولو د عسکرو د لارې نه هدف ته ورسېږو چې هغه هدف زموږ سوله ده. اما لا څنګه چې پخواني سوال کې په دې مورد کې مختصر صحبت وکړه، دا دوی چې دا تهدیدات کوي د هغه کوي دا یو خودل دی هغه چاته چې جنګ سپورټوي او سوله نه سپورټوي چې هغوی قانع کړي دې ته چې باید سولې ته غاړه.
ډاکټر صاحب مستحق اوس ستاسو نوبت، ستاسو په نظر عواقب به څه وي که د ناتو ځواکونه ووزي او په داسې حال کې چې په منځ کې سوله هم نه وي او کومه روغه جوړه کوم موافقه هم نه وي، د افغانستان لپاره به نتایج څه وي او د ناتو لپاره؟ او بل ضمناً دې پوښتنې ته هم که ځواب وایست چې ولې دوی عسکر رالیږي، د یو شمېر اورېدونکو په وینا د عسکرو رالیږل مشکل نه حل کوي؟
ګورات هر ملک د خپلې ګټې لپاره کار کوي. دغه ملکونه چې په افغانستان کې اته څلوېښت دی تر 2014 پورې وو، او اوس هم د ناتو اته ویشت ملکونه نور ملکونه هم چې د دوی سره دی اړیکې لري، په ډېر کم شمېر سره غواړي چې خپل عسکر دلته راولېږي. نو د عسکرو رالیګل اول خود نه ده چې په دې مرحله کې چې دوی غواړي چې عسکر راوليږي داسې عسکر راوليږي چې غوی په جنگ کې نه وژل کیږي فقط افغانان به مخته کوي او دوی به تر شا ولاړ وي او دوی ته به دوی سره به جنگي مرسته کوي او نو جنگ به ټول د افغانانو په لاس وي ځکه افغانانو اوس دوی ته ثابته کړه چې دی یو لکه ډیر زره ناتو او امریکایي عسکرو په وتلو سره او د درې لکه نه زیاتو د قراردادیانو په وتلو سره افغانستان دغه جنگ په لوړه بیه په وینې تویدو سره د خپلو عسکرو په خپله غاړه اخیستې ده او د خپلو ښارونو نه ولایتونو نه تر ډېرې اندازې پورې حفاظت ساتي او ملاتړ کوي نو اوس که دوی غواړي چې د افغانستان نه وزي په دې پورې به مربوط شي چې په څه ډول دوی وزي آیا مونږ دوی نه خواهش کوو چې په زور ووزي او که دوی به مونږ سره یو تعهد وکړي چې مونږ به وزو لیکن مونږ اقتصادي کومکونه به لکه چې تر 2024 پورې دوی وعده کړې ده دا به دوام کوي او که دای ونه کړل دوی په دغه استراتیجیک تړون کې هلته یوه ماده ده چې په هغه کې ویل شوي دي چې که د افغانستان حکومت وغواړي د امریکا نه دوه کاله باید وخت ورکړي چې د خپلې نهه اډې او خپل عسکر د افغانستان نه وباسي نو که طالبان په رښتیا سره هم غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او دوی راشي سولې ته دغه دوه کاله به په ډېر زر ډول سره تیر شي او د دې تړون په مطابق به د امریکې نه خواهش وشي چې خپل عسکر ټول د دې ځای نه وباسي او که نه لکه چې په جاپان او په جرمني او په جنوبي کوریا کې د 500 کالونو زیات کیږي چې عسکري موجود دي دا بمب تلوي او افغانانو ته به د نور ترورستان را لیږل کیږي هغه به سپورت کیږي چې په مقابل کې د جنگونو دوام وکړي متاسفانه او بل خبره سولې په باره کې ده چې څو نفرو دغه وویل زه غواړم چې د کنفرانس د پریکرالیک دوه مهمې برخې زه ولولم ډېرې لنډې دي چې هغه دا چې افغانستان ته پاکستاني ایسای وایي چې مسلمانان نه دي او هلته جهاد د پاکستاني ملایانو په خولې روان ده په پریکرالیک کې داسې راغلي دي چې د افغانستان دولت اسلامي دی د افغانستان ولس مسلمانان دي د هغو وژل ناروا دی افغانان سولې او امنیت ته تیږي دي د یو مسلمان وینې تویول حرام دی هغه څه چې په افغانستان کې روان دي او هره ورځ به مسلمانان وژل کیږي د اسلام د اصولو او اساساتو مخالف کار دی داسې جنګ د اسلامي نړۍ له وحدت سره تضاد کې دی په بل ځای کې وایي مونږ تاکید کوو چې انتحاري حملې حرامې دي جنګ د مسلمانانو ترمنځ د هرې پردې لاندې چې وي حرام دی او مونږ یې غندو مونږ له ټولو خواوو څخه غواړو چې د امر الله اطاعت وکړي او د جنګ د لاس واخلي دا جنګ فتنه دی او مونږ له افغاني ورونو څخه غواړو چې خبرو ته سره کښېني او سوله وکړي د مسلمانانو د وینې تویول کبیره ګناه ده
بله
مننه
خب محترم آقای نجیب الله آزاد آستاستا به پایان پروگرام نزدیک شدیم یک نتیجه گیری خوب از این برنامه شوه و به نظر شما کل شرایط در سطح بین‌المللی و منطقه خب گفته نمیتونیم یک نوع مساعد از منطقه در عمل دیگه قسم از کل چیزا مثلا هرچی قضیاتر میگیم جنگ کم شوه سل شوه در اطراف اکناف افغانستان وضعیت مردم روز به روز خرابتر شده میره در هر جای اذیت آزار است در بسیاری جای مردم به منطقه خود رفته نمیتونه و همچنان از نقطه نظر روشن فکری و سیاسی تگپا اگر به موضوع نگاه بکنیم مردم بسیار زیاد تقسیم است افکار و نظریات مختلف در موارد سل و جنگ و ایگپاس یعنی دیگه ممالک مثلا بگیم که آلمان یا در جای دیگه حتی ایران و پاکستان مردم بسیار به دسته های کوچک تقسیم شده یعنی یه 4 یا 10 رقم فکر میکنن اما در افغانستان 1000 رقم فکر میکنن از اون خاطر چطور میتونیم که یک وحدت ملی یا یک نظر صحیح باید ارائه شوه که کل مردم در پشت سستا شوه و امور ادامه داده شوه نظر شما چیه در این مورد؟
مننه نظر صاحب. لمه خدا چې ګورې موږ افغانستان د اروپا خلاصه کوي، اروپای هیوادونه د ایران او پاکستان سره مس پرتل کولای، د څلويش کله بدمرغي خلک پرواني ډول او هغه کسان چې وزمانان سوي دي، مثلا د شل کلو دی د شل کلو دی یو په عمر د شل کلن رسیدي، یعنی پوخ عمر د میچور عمر دی، اما د دیش کله په جګړه کې تیر کړی دا ولس دغه ولس سره پرتل کول با نا انصافي. او د افغانستان دغه ولس کلن چې دا یعنی ولس کله زیږیدلای دی، ولس کله کې زیږیدلای او د صفر شروع کړی، دلته ټول لوی سونزه او عمده سونزه او د ډیرو ستونزو حل هم دغه ستونزه چې حل سیدا په دننه په نظام کې موږ تاسو وینو چې یو څوک نیول کیږي، دا د پاکستان اردو نه ده چې یو څوک ونیسي او ورکی کی، دا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دي او د دې ویاند وای چې موږ دا نفر ونیوي، اما په خلکو کې دا درک نسته، خلک ټول لکه تاسو ول پاشل سوي دي، هغه ولړیږي د دولت تاسیسات ته ور راچی، هغه ولړیږي هغه ودانې چې د لپاره جوړ سوي هغه ته ور راچی، د نننه په سیستم کې برتم چې موږ یو ګورو، حتی د اجرایي ریاست موږ تاسو ولې د رئیس صاحب جمهور د اجرایي رئیس یعنی برسل ته ولړل څنګه ولړل، دا هغه موضوع دي چې نړۍ مرته ګوري، یعنی په برسل کې د ناتو هیوادونو مشرانو دا شعر نوٹ کړي. نو که دا ستونزې همدغه سي وي چې ما 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 ته دا هر څه راکړه، دغه داس امتیازات راکړه، نو خیر و خیرات دی کنه، که زما سره حساب کیږي نو بیا خیر و خیرات نه دی. یعنی طالب یا داعش دومره غټه بدمرغي نه د افغانستان ته، لکه دننه په سیستم کې چې مافیا زورواکي او هغه کسان چې حتی نیکټایي تړلې وي او د شرق او د غرق خبرې کوي، هغه هم په دې مرس کې کړی. یو مشکل دغه دی چې ناتو پرتل دې نه یوازې ناتو هیوادونه بلکې امریکا هم چې په تیر کې د دا سونه زیږولې هم د بهرنیانو ده، چې د ترهګر په وړاندې په جګړه کې د افغانستان سره درېدو تر څنګ په افغانستان کې د عدالت د قضاوت د پلي کولو، یعنی د عدالت د پلي کولو سره هم ودرېږي، یعنی هغه کسان چې افغان حکومت د قانون پر رڼا کې هغه نشي هغه تحقیقات ځنه کیږي تعقیبیږي او بیا قضایي قوات ځي محکمې ته ځي، په دې کې باید څوک غږ ونه کړي، نه څوک وکول شي چې تاسیسات ورشي. دلته بهرني ځواکونه باید افغان دولت سره ودرېږي، بهرني وادونه باید سره ودرېږي، ځکه چې دلته هر کور مسله دی، دلته هر شخص مسله دی. نو یو ډېر لوی ستونزه هم دغه ده. بل دا چې څنګه به وکول شي چې دغه ټول تقینات ول کشي د بهرنیانو ته په دغه دمر مرګي د افغانستان لسی سوله نظر صاحب زموږ استاد غشتنه زموږ استاد ارمان دی، د بهرنیانو ارمان نه دی، هغه ارمان د پاره دلته نه دی راغلی، لکه څنګه چې جارج بوش په 2004 کې ویل چې موږ د ملت جوړونې او یاد هیوا جوړونې په حالت نه یو بلکې ترهګر په وړاندې جنگي جو، اما اوس خوشبختانه افغان حکومت دومره پاینده لچې موږ لابي کړ د شغت یو ته دا ویل چې دلته د ملت جوړونې هیوا جوړونې د پاره باندې دلته داسته مسولیت دی، د هغه جګړه پر مخ بیا ما چې هغه نړیواله ترهګری ده، نه یوازې د افغانستان لپاره غواش دی، نو د بهرنیانو ګټې دلته خپل ګټې خپل ځای دي، اما افغان دولت باید لابي وکي، پالیسی وکي، د بهترین ډیپلوماسي څخه چې د کاغذ پر مخ دی لري، اما بدبختانه چې خپل میانس کې د بهرنی چارو وزیر یو څوایي، جمهور رئیس بل څوایي، همدارنګه د اجرایي ریاست بل څوایي، دا کدي واه درس وویل سي، دغه تر ډیره حد نسبی ثبات راوستي سي، نسبی سوله راوستي سي، نسبی عدالت راوستلی سي، همغږي ډیره مهمه ده په هر سیستم کې، کاغه په اروپا کې مړو تاسو ویل چې دغه بهر دغه امریکایان چې تر ټولو متمدن خلک وخت بلل کېدل، اما په افغانستان کې تر ټولو وحشي و همدغه غربیان، ځکه چې دلته قانون نشته، هلته دایم همدغه انسان دی، موږ دغه خپل افغانان وینو چې دلته خلک وژني، اما کدی دوبۍ ته ولاړ سي بیا د ترافیک څراغ څخه هم نشي تیریدلی، داسې چې د رواني ته وایي چې تړلی دی، ځکه چې دی پوهیږي چې هلته قانون دی، هلته سوټای دی، نو دغه سوټای باید دلته پلی شي او نړیوال باید په دغه برخه کې د افغان دولت سره ډیر کار وکړي.
بله، ډیره زیاته مننه پوهن صاحب. صاحب د ناتو یو مشکل صرف افغانستان هم نه در پخپلم ډیر پخپل مسکم ډیر مشکلات لري، د امریکا یو غشتنه د ناتو له نورو غړو څخه دا ده چې د خپل بودیجې 2% په دفاعي چارو ولګوي، خپل پوزونه تقویه کړي چې په مجموع کې ټول ناتو تقویه شي، او امریکا وایي چې اوس د ناتو ټول پیټه دی متحدو ایالاتونو په غاړه ده. ستاسو په نظر په دې غونډه کې دوی په دې برخه کې تر څه حد پورې وتوانېدل چې خپل اختلافات حل کړي؟ البته ناتو اروپایي غړي اکثرا ناظر نه ول چې ډېرې پیسې په پوځي چارو ولګوي.
بالکل، ستاسو سوال په ځای دی. مونږ ولیدل چې ترامپ جرمنی باندې یو اتهام وارد کړ او ویل چې دا د پوتین فرمان باندې حرکت کوي، نو ځکه دوی باید خپلو ګټو ته او ناتو ګټو ته او ملي منافعو ته د خپل باید کې متوجه شي. اما دا چې مرکل هغه رد کړه او هغوی د همکاري د اقتصادي او دغو ته ترجیح ورکړه نظر نور مخالفتو د جنګیو نظامي ته د روسیې سره، هغه هم خپل ملي منافع سنجوي. واضح خبر ده چې متمدن هیوادونه، پیشرفته هیوادونه چې ناتو غړي هم دي، خصوصا اروپایي هیوادونه، ټول دوی یو ډول اتحاد ته یا وحدت ته یا همغږۍ ته خپلو منځو کې کوشش کوي چې د تقسیم د ساحې د نفوذ د جهان کې یا ثروت د جهانی کې منابعو د جهانی کې د خپلې ګټې سره د امریکا سره سیالي وکړي. داسې نه شي چې ټوله دنیا یوازې امریکایي سردار روسي او نور حتی د ملګري د ناټو یې دغې نه بې برخې پاتې شي. دا رقابت د خپل منځو کې موجود دی. دوی ناټو باید یو همغږي او هماهنګي او تفاهم مثبت خپل غړو کې پیدا کی او غربي هوادونه دې ته قانې کی چې که جهان کې مونږه هر یو ځان ته خپل نفع ساتل غواړو، نو مونږ باید خپلو کې متحد واوسو چې هغه واخلو، ولې چې نور مخالفین او متضاد رقیبان هم لرو د هغو په مقابل کې. همداسې د افغانستان په مورد کې ده. د افغانستان په مورد کې لکه څنګه چې دوستانو وویل، آزاد صاحب هم ډېر پرې خبرې وکړلې او همیشه مونږ او تاسو ویلي دي د رادیو ازادي د لارې نه چې دننه مونږ سم نشو، بیرون اهداف خپل قطعا نشو لاسته راوړلی او دښمن پرې باندې نشو زبون کولی. نو یوازنۍ لاره دا ده چې ملي ساحه کې یو ملي اجماع په افغانستان کې دننه د رهبری د خوا منځته راشي او یوه خوله شي او خلک هم خپل دې ته پوهاوی ورته ورکړي او مطمئن کړي چې که موږ پورې مربوط دی نو موږ ستاسې نه هم دفاع کولی شو او داسې.
بله استاد امین پوهان صاحب، وخت تیر شد یک اپ دیگه امین. یکم مرکز پالیسی سازی باید در پوانتون ها و تحصیلات عالی مراکز قابل اعتبار باید ایجاد شود که اونا معلومات های مختلف را جمع کنن و سیاست مدارا چاپ کنن که بر کل قابل قبول باشه. تو خونه میشه یک چهار نفر یا یک چهار جای چهار پوله بگیرن و یک مرکز استراتژی جور کنن و باز او معتبر نباشد. در این ساحه هم باید یک جدی کار شود که استادا سیاست جور بکنن. نیست
به شما بخی صحیح می فرماین نظر صاحب محترم، اما ما اگر همونطور راستی به مو حقایق بریم و هر کس که ازی خوش میشه یا نمیشه، چون منافع افغانستان و مردم افغانستان و خاک در میان است، ما اینطور بگوییم که هیچ رهبر ما امیم روز هم که امی نشستن در ارگ به این سطح نداریم که فکر بکنه که ما از استادای خود چطور استفاده بکنیم به خاطر صلح و آوردن صلح در کشور خود در داخل، چی خواسته که به طرف بیرون و از یونیورسیتی های خود و استادا را هم این مجال نمیتن که اونا به این ترتیب آواز خود بلند بکنن. استادا متاسفانه اگر یک بخشش اینقدر فقیر هستن که پشت نان خود و فامیل خود میگردن در این مسائل فکر نمیکنن و یک تعدادش که فکر میکنن او را یا این گروپ قبول نمیکنه
بله
یا
اون گروپ قبول نمیکنه، خلاصه نمیشه
و در سیاست است. این را باید جور بکنن، خودشان باید جور شوه تا ملت جور شوه.
بله.
دیگه رقم نمیشه.
بله دکتر سب نبی مستق، شما یک جنبندی اگر بکنین برنامه را، کل مسائل شنیدین سب، نظر شما چی از برازی که دهت شرایط افغانستان دیده و فامیده امیر رهبرا آمدن داوطلب شدن و رهبری را بدست گرفتن و اینا باید در پولی امی جنجار جنجال باید وضع اقتصادی مردم و رشد ایگپار هم باید در نظر بگیرن که چطور رشد کنیم، چطور نان مردم از دو نان به چهار نان خیز بزن، از این قبیل مسائل سب. شما پیشنهادان چی است؟ چی باید شود سب؟
درست است. رئیس جمهور چند جای گفته بود که اگه ما بتوانم کسی معدن مملکت خود به کار بندازم و از او استفاده کامل بکنم، من مجبور نمیشم که دست خود به کمک خارجی ها دراز بکنم. اما ما نمیتونیم، برای از اینکه جنگ است، برای از اینکه ما وسایل ترانسپورتی نداریم و دیگه مشکلات های دیگه داریم. به هر حال اگر ما بخواییم که عساکر خارجی را به زور از ملک خود بکشیم، حالا این کار بسیار معقول معلوم نمیشه، برای از اینکه 60% بودجه ما را خارجی ها تمویل میکنند و امریکا میگه که ما در هر ساعت 4 میلیون دلار در افغانستان مصرف دارم. خب اگر عساکر به بزور بکشیم و روابط ما امروز از این ممالک دیگه حسنه نباشه، چیزی که بعد از قوای شوروی در افغانستان واقع شد، کمی کابل در 7 منطقه تقسیم شده بود ما بین از این جنگ سالارا و جنگ های طولانی و بسیار خونریز شد، اما مرحله باز تکرار میشه. گرچه حکومت یک حکومت نیست که از او به هر سویه ما توصیف بکنیم و کارهایش تمجید بکنیم، اما باز هم به نظر اکثر افغان ها از اینکه حکومت نباشه امی حکومت هم بهتر است.
بله تشکر. این خواه معقوله بسیار بزرگ است که علمای سیاست گفته از بی حکومتی که دم بدترین حکومت هم خوبترین حکومت میشه. خب به هر حال بسیار زیاد تشکر دکتر سب نبی مستاق، مشاور مطبوعاتی ریاست جمهوری، محترم آقای نجیب الله آزاد، کارشناس مسائل سیاسی، استاد محترم پوهان سب ودیر صافی، از اشتراکتان به برنامه بسیار زیاد تشکر میکنیم. در قسمت اول مولوی سب عبدالوسیر حقانی رئیس شورای علمای کابل، از شما هم یک جان تشکر. همچنان کسانی که امروز در عقب میکروفون با ما همکاری کردن، آقایان وایس کاکل، طاهر روشان، شمشاد زدران و ویدلا یوبیدی، از شما تشکر. حال از حضورتان مرخص میشیم و از اینکه استودیو را آماده بسازن به نشرات بعدی. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
غریونی ولی انداز داسه وکړه مینې مینه گیل پغریونی ولی انداز داس اوکڑا مینه گیل پغریونی ولی انداز داس اوکڑا خلق پخپلو خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار ملری وقت برازی رازی خلق پرنا پسمری سنو تا سنور کچ خلق